نایجیریا په شمال کې د چیبوک په سیمه کې تروریست بریدو کړ چې په د چارواکو په خبره لږ تر لږه 9 تنه پکې وژل شوي دي. او سویدن ویلي هغه 80,000 پناه غوښتونکي له خپلې خاورې وباسي چې د پناه غوښتنې سندونه یې رد شوي دي.
له صفې ولسانه ځینې مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه یې واورول. بشپړ خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته که غواړئ ویل ولئ. پته مو د ازادي راډیو .org ازادي راډیو .com. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د سولې د عالي شورا له سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد سره خبرې کړې دي.
هغه غونډې چې په اسلام آباد او کابل کې ترسره شولې، له داخل د غونډو نه د سترګندېږي چې پاکستان دا ځلې نسبتا په صادقانه ډول باندې غواړي چې د همدغې تګلارې یا د روډماپ سلسله کې همکاري وکړي.
مخکې له دې چې د حقیقت څه دی اونیز پروګرام ته او دغه راز د انصاف په لټه کې بل پروګرام ته ورسیږي، په افغانستان کې د کوکنارو موضوع ته مخه کوو. سره له دې چې په افغانستان کې د کوکنارو د مخنیوي لپاره سیمه ایزې او نړیوالې محلي او نړیوالې هڅې روانې دي، خو بیا هم افغانستان د ملګرو ملتونو د جرمونو او د مخدره موادو د تولید په وړاندې د مبارزې په برخه کې تر اوسه خپل لومړی مقام حفظ کړی دی. او هلمند هم بیا هغه ولایت بلل شوی دی چې تر اوسه پکې له نورو سیمو ډېر کوکنار کرل کیږي. ولې په هلمند کې بزګر کوکنار کوي؟ دوی پوهیږي چې د کوکنارو له کرلو څومره هېواد ته زیان رسیږي او دغه راز په نړیواله سطح د افغانستان حیثیت او اعتبار ته. په هلمند کې ازادي راډیو خبریال الیاس دایی نادلي ولسوالۍ ته تللی، په دې تحقیقي راپور کې دی وایي چې د غنمو او نورو تولیداتو په نسبت کوکنار خلک ځکه ډېر کوي چې وایي کوکنار د کوکنارو پیسې ډېرې دي.
هیڅوک د سړی هوا پروا نه کوي. د سهار د 2 بجو وروسته ډلې ډلې کسان له کلي وځي او دلته په پراخه مځکو کې د کرل شوو کوکنارو په کروندو کې کار کوي. په دې ورځو کې کلیوال د یو شي په اړه خبرې کوي. زه د نادالي ولسوالۍ په یو داسې سیمه کې ولاړم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کېږي. دې ځای ته د کنټینر څلور لارې وایي. د کوکنارو د کروندو او د اوغو د حاصلاتو او کاروبار په اړه هر څوک خبرو ته زړه نه شه کوي، خو یو کروندګر د هویت پټ ساتلو په شرط مرکې ته حاضرېږي. د امنیتي ځواکونو رینجر موټرونه هم تېرېږي، خو څوک یې پروا نه کوي. د کلي خلک د کوکنارو په جي کوي او د دوی ماشومان لوري. تر لاسه ډېر ځوانان په دوو پلو کې په کوټونو او پټوانو کې پیچلي غټ او کوچني منګالونه په لاس د محمد انور د کوکنارو د پوچی په حشر راغلي دي. محمد انور زکام ښکاري، سپیره په بیل او منګال شوړېدلې لاسونه، سپیره خولۍ پر سر او زړې جامې اغوستې دي. هوا سره د خدوی باید نن د محمد انور د کروندې اړوند د پوچی سخت کارونه خلاص کړي. د محمد انور نه مې وپوښتل د کوکنارو کښت معنی اعلان څه دی، ولې کوکنار کرلی دی؟
هو تاریخ کوکنار روا دي، خو ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي، خو بیا هم زموږ زړه نه ځینې شکېږي. څه وکړو؟ رومیان خریدار نه لري، غنم خریدار نه لري، خو دغه مو کار دی نو تاریخ کوي نه بوچی هم نه دی کار بوچی، خو د بیکاري د وجې سره او د نیستۍ د وجې سره اوس یې اړو کړو یې نو څه وکړو؟ دغه مو کار دی.
د نشیتو کو جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان او ډی سی په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتار و چې دا شمیره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 103,000 هکتار ته راکښته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولید کې دونکو تریاک 65% په جنوبي ولایتونو په خاص ډول هلمند کې تولید شوی دی. د ملګرو ملتونو یاد اداره یاد نشي توکو په وړاندې د مبارزې اکثره نور ادارې شاید په غسرګردانۍ او خواري هم خبرې نه وي چې دلته د کوکنارو تر حاصل ورسره ګڼ شمېر کروندګر مخ کیږي. د نادالي بزګر وایي نه یوازې نور تخمونه ښه حاصل نه ورکوي، ډیر پیسې نه جوړوي او دا چې کروندګر د ډیرو پیسو خوبونه ګوري نو ځکه کوکنار کوي.
پر ما هم پور باندې دی، هم ولور باندې دی، هم د پیسو خواهش لرم چې پیسې ډېرې ولرم. خو د تریاکو داسې کار دی، کله چې سم سي د سړي اوله منه روپۍ سي، او کله سړی داسې کړي چې د ډاګه یې ووي سړي ته بېخي پاتې نه سي. د کنجتو درمیانو فصل او د جورو فصل چې دی دا پیسې نه جوړې، خو یو خو امتیازات نشته، یخچالونه نشته چې پکې وساتو. نو بس د کور دپاره یو څه دي چې مانا هغه د کورنۍ ژوند په اوسي، خو پیسې نه جوړې لکه تارک چې جوړې.
د نادلي د خلکو 90% په کروندو بوخت دي. دلته اکثره سرمایه او پیسې د کرهنیزو محصولاتو څخه لاسته راځي. اوس چې د حاصلاتو موسم هم تیر شوی دی، په کلیوالو سیمو کې په خاص ډول د کروندګرو سره نقد پیسې ډېرې کمې پیدا کېږي. ویل کېږي کوکنار تر نورو کښتونو ډېره پالنه او کیمیاوي سره غواړي. محمد انور وایي د کوکنارو د کښت پر مهال د شاوخوا د پوستو قمندانانو ښه خواري کېږي. تر څو چې د کوکنارو شیره ټولوي، مجبورې دي چې د نږدې امنیتي پوستو مسؤلینو ته د باج په ډول پیسې ورکړي.
تر کې چې حکومت را خبره چې وا سیس پر تاریخ پر منطقه باندې دغه نه دي اخیستي، پیسې نه دي اخیستي. ولسوالۍ او دغه منطقو څخه چارواکي نه راځي زموږ ته پیسې ورکړي. دا غلو چې زموږ په نږدې علاقه دي پوستي دي، هغه ته په کلو کلو روپۍ ورکړي. پروش کال وړم کال وسش کال مو روپۍ نه دي ورکړي. نو چې دنیا وخت پیسې بیا سوخت شو کې ونه چې پیسې نه، نو کله سلام کو او کله پور کو خو ډیره خبر دي چې مشکل.
د 2008 میلادي کال تر 2012 پورې د امریکا د متحده ایالاتو او برېټانیا د پراختیايي ادارو په مرسته د بدیل معاشات په نوم پروژې باندې په میلیونونو ډالره ولګول سول. خو داسې ښکاري چې حکومت لا هم کروندګرو ته په یو مناسب بدیل نه دی توانېدلی. په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس سید احمد ورور هم دا مني چې سږ کال په هلمند کې کوکنار لږ کرل سوي، خو کروندګر وایي ډیر کرل سوي. دا ځکه چې په ډیرو سیمو کې د نامنوی څخه په استفادې خلک د حکومت د کمپاینونو له ویرې وتلي دي او کوکنار کرلي دي.
د بزګر به نو څه ژوند دي، پشپړ بجې دی ولاړېږي په دې یخ کې اوبو ته ځي، بیا تر نو لسو بجو پورې دی اوبه لګوي. پر لسو بجې بیا یو کور کې کې کوچنی درلود، هغه چای ورته راوړي، ډوډۍ ورته راوړي. هغه ډوډۍ چې وخوړه بیا پوجي ته کښېني. نو پوجي چې وکړله تر مازدیګر او ماښام پورې، ماښام چې راسي خپل کور ته د ستړیا او د ډېر زحمت د لاسه چې کله ډوډۍ خوړلې کله نه خوړلې بس خوب اخیستی دی.
افغانستان شاید د فساد تر څنګ په ځینو نورو مسایلو کې هم ښه نوم ونه لري، خو دلته هغه بزګر چې کوکنار کوي په دې نه پوهېږي چې په نړیواله سطحه د نشي توکو د تولید له امله د خپل وطن نوم ته څومره زیان رسولی دی. دوی د اولادونو کالي او ډوډۍ برابرول غواړي، او د نورو دانو او میوو دپاره د سړو خونو او بازار نه موجودیت د کوکنارو کرول ته خپل مجبوریت بولي. کنه ډېر یې د کوکنارو څخه د لاسته راتلونکو بې برکته پیسو څخه خوشحاله نه دي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میم
بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد تعداد باید چی شوشی واگونی سخوا امید نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشمدې کې روانه ورځ تیرې شي او ناهیلی بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلې یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. قدر من اوریدونکو هیله من یم چې ژوند مو بې ستونزې وي او د انصاف په لټه کې د دې ونې خبرونه واوري. دوستانو په دې خبرونه کې مو د جانلی په نوم د اوریدونکو ستونزې راخستې. دا د مزار شریف اوسیدونکو دی او دا ادعا لري چې د څلور نمرې ځمکه د یو زبرواکي لخوا غصب شوې ده، پیسې اخیستل شوي پرته له دې چې دی په جریان کې وي او یا له ده سره دغه موضوع شریکه شوې وي. د ده دغه مشکل د ده له خپلې خولې اورو چې جان علي د خپلې ستونزې په اړه څه وایي.
جان علي از مزار شریف مشکلی داشتیم همراه شخص به نام قربان.
جان علي ام له مزار شریف نه د قربان په نوم له یو چا سره ستونزه لرم. زما څلور نمرې ځمکه زما په غایب کې په بل چا خرڅه کړې، پیسې اخیستې، ډېر زور ګویا ده او وسله لري. د عبدالله په نوم یې د یو بل چا ځمکې هم غصب کړې وې. هغه چې پرې عریضه وکړه ترور یې کړ او یې واژه. نو زه بیا وډار شوم په نهر شاهي ولسوالۍ کې مې عریضه وکړه. بیا دا عریضه لومړۍ محکمې ته ولاړه. بیا محکمې دغه سړی را جلب کړ او هغه اقرار وکړ چې هو ما د دغه سړي ځمکه خرڅه کړې. دا دې ولاړ شي هغه چا سره دې دعوه وکړي چې ما پرې دا ځمکه خرڅه کړې. څه دا دوه میاشتې کېږي چې په هغه سړي پسې ګرځم، خو هغه نشته، نه پوهېږم چې چیرې یې لېږلی. محکمې ته چې ولاړ شم هغوی را ته وایي ولاړ شه، هغه کسان پیدا کړه، څونو دغه کسان له کومه پیدا کړم. محکمې قربان نومې کوم چې زما ځمکه خرڅه کړې هغه یې خوشې کړی او آزاد ګرځي. زه له نهر شاهي یا بلخ امنی قمندانۍ نه غواړم چې یو همکاري وکړي، ځکه هغه سړی زور ګویه دی او د محکمې زور پرې نه رسیږي.
دیگه او آدم بسیار یک ظلمند است، البته محکمه زوریش به او آدم نمیرسه اینه دیگه همکاری کنه.
د انصاف پلټکه.
قدر مداردون کول د جرنالیستون زمو په بلخ ولایت کې د بلخ ولایت د امنیت قمندانۍ د ویان سید جان دورانی سره شریک کړه. خاغلی دورانی په اړه راته وویل:
زه تاسو خدمت ته عرض کوم چې په بلخ کې قانون دلته تطبیق کیږي، هیڅ مشکل نداری. هر څوک چې مثال اسناد شرعی قانونی ولری، ځان سره ولری، یا د محاکم فیصله ورسره وي، هیڅ مشکل نشته. دلته هر څوک کوی سي چې آزادانه ژوند وکړي، په قانون سره تطبیق کیږي، مشکل نشته. او پولیس فقط قانونی کار کوي. هر څوک چې مشکل ولري پولیس دروازه ورسره خلاص ده. فقط دلته مراجعه وي کی اسناد کنټرول سي، هیڅ څوک زورګیری هم کوي نسی او د څوک ملکیت او جنس هم اخستی نسی.
درانه سي په بلخ کې زورواکي اوس مهال شته نشته؟
قطعا د درس کوم چې په بلخ کې فقط قانون خبره کوي. دلته زور او زورګیری په بلخ کې شاید تاسو هم خبر وي، هیڅ څوک زورګیری کوي نسی. هر څوک په قانون باید ځان سره ځان به تطبیق کی او قانونی رفتار وکړي.
نو دا ورور وسو کی درانه سي
دا ورور ما مخکې ته وایي چې حتما یو مشکل لري. اوس تر اوسه ما اسناد هم لیدلې نه ده. تاسو ما سره مرکه لري، ما ته مراجعه وکړي. حتما کوم مشکل یا محاکم سره یا سارانولی سره یا اسناد شرعی نه ده، قانونی نه ده، یو مشکل لري چې دا ملکیت اخیستای نه سي، بیا مراجعه وکړي مونږ ته، پولیس ته، چې دوسیه ما سره وي، اسناد شرعی وي، قواله ولري، هیڅ مشکل لري. هغه سات ورته ملکیت ته تسمیږي.
درانه سي تاسو ویل چې زورواکي نشته، مثلا څنګه پر داسې حال کې چې په نورو ولایتونو کې ټولو ځایونو کې د زورواکو موضوع لا هم مطرح ده او ویل کېږي چې یو شمېر کسان د وسلو نه په استفادې سره زور چلوي، په بلخ کې څنګه تاسو دغه موضوع ردوئ؟
زه تاسو خدمت ته عرض کوم، دلته بلخ کې یو څوک په نام په استاد عطا نومیږي چې والی په بلخ کې والی ده. هغه داسې قانون دلته تطبیقي چې هیڅ څوک زورګیری د څوک باندې زورګیری ونه کی، څوک باندې مثال تخته ونه کی. او دلته بیا ارګانی د امنی او د کشفی او د محاکم او د عدلی، خصوصا د پولیس، دلته قمانده صاحب یو شخص مسلکی دانسته عالم ده، کمال پاسوال سید کمال ساداد نومیگی، خپل مخک سارنوال و پسات کشور که پسات وزارت داخله که هیچ څوک نه پریدي چې دلته د قانون سرکشي وکړي او ورخ راسي او دلته خدای نه خواسته هغه تطبیق نسی او اجرات نسی.
درانه سب د غرور کله درشي د ستونزې اوادي لپاره
هر وخت کوي چې ما هغه عمده ساتي د مو تلیفون قطکیږي مونږ ته مراجعه وکړي. مونږ خو ارګان د اجرایه یو کنه، تاسو پیږي چې حکم تطبیقو زده سلای چې مثال اسناد شرعي او د محکمې فیصله او قوالی شرعي ولري، مونږ ته هیڅ مشکل نسته. مونږ قانون او ارګان د اجرایه اجرات کوو.
د انصاف پلټکه.
یو وی چاغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشمدی کړه باندې ورستی رشی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
د انصاف پلټکه
قدرمن دوستانو دا ود دی ونه د انصاف پلټکه خبرونه چې تاسو واوریدل که تاسو هم غواړئ خپل ستونزې مو اواری شي نو آزادې رادیو سره اړیکه ونیسئ ان شاء الله چې موږ به تر خپل وسه هڅه وکړو چې تاسو ستونزې د مسول چارواکو تر وګونو پورې ورسوو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0992 93 درویش البته دا خبره په یاد وي چې یوازې د یک شنبه پورې تاسو کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې را سره شریک کړئ نور مو په لویو وختونو کې خدای سپارو ښه ورځ ولرئ
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي
په ډیره اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو قدر مون اوریدونکو زما قاسم سولمل سلامونه ومني د حقیقت صدای په پروګرام کې مو د اصل د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد صاحب ملمه دی کورمدان سلامت اوسه مجاهد صاحب چې مشتمه د مرکې فرصت راکې د لومړي سوال په توګه غواړم وپوښتم چې په دې وروستیو کې د سولې په ارتباط باندې هڅې زیاتې شوي دي هم په ملي کچه هم په نړیواله کچه باندې په دې وروستیو کې ولسمشر ویل چې که چېرې طالبان تر مشخصې نیټې پورې چې د اپریل میاشت یاده کړه د سولې خبرې ته رانسي یا د سولې خبرې مثبته نتیجه ورنه کړي نو ممکن دا جنګ نور هم پراخ شي او بالاخره ټوله سیمه به ورسره زیانمنه شي واقعا ستاسو په نظر باندې تر داسې لنډې مودې پورې یا نیټې پورې امیدواري شته او که څنګه ستاسو نظر په دې اړه څه دی
بسم الله الرحمن الرحیم له نیکمرغه د افغانستان د بحران د حل لپاره مختلف لارې چارې اوس په کار باندې لیدلې دي لومړی د آسیا د زړو په کانفرنس کې د هیوادونو د ګډونکو هیوادونو په مشوره باندې یو کمیټې جوړه شوله چې په هغه کې د افغانستان حکومت پاکستان امریکا او د چین حکومتونه شامل دي چې د وسلوال مخالفینو په ځانګړې توګه د طالبانو د اسلامي تحریک لپاره د مذاکراتو یو تګلارې جوړوي یو لار نقشه جوړوي ای خوانه په ګواش د موسیل خوانه په قطر دوحه کې یو بل کانفرنس یو بل غونډه روانه و په غیر رسمي توګه باندې کته هم د سولې عالی شورا په یو کې شرکت کړی دا رسمي ډول باندې او د افغانستان دولت ولې بیا هم د طالبانو د اسلامي تحریک یو غټ هیئت د عباس ننګزی په مشرۍ باندې په یو کې شرکت وکاو او لومړی دلی د سترګوندونی وکولې چې د هغوی نه رسمي معلومېدل چې هغوی اصلا د مذاکراتو لپاره آماده دي نو جمعان دا دواړه هلې ځلې سره رایوځای کړو د دې امید موږ ته راکوي چې د نور به د افغانستان د بحران د ختمولو لپاره د افغانستان د حکومت او د وسلوالو مخالفینو خصوصا د طالبانو د اسلامي تحریک ترمنځ
یعنی داسې مشخصا لکه څنګه چې حکومت ورته وایي داسې پیشبیني کیدای شي چې مثال تر دوو میاشتو یا درو میاشتو پورې بالاخره د پروسه او نتیجه ورکوي واقعا ستاسو نظر هم داسې دی ستاسو برداشت د حالات څخه څه دی تاسو طالبان سره تماس کې نیولی د هغوی موقف څه دی څه وایي حالات څنګه دي
نو اوس موږ ته د خپلې د څلور اخیزې کمیټې سپید معلوم لري چې څومره ژر کولای شي لومړی دغه څلور هیوادونه افغانستان پاکستان چاینا او امریکا خپل مزونو کې د اعتمادي فضا رامنځته کې یو واضح تګلارې د وسلوال مخالفینو لپاره په سیاسي لحاظ باندې په اجتماعي لحاظ باندې اقتصادي لحاظ باندې دغه لپاره آماده کې چې هغه تګلارې
دغه استعداد لري چې وسلوال مخالفین په اسانی باندې د مذاکراتو میسته راکش کی، او کچیرته دا تګلارې فلیکسیبلیټی چې ملایمت و نه لري او په هغه کې د سیمواد نوې چې د طالبانو اسلامي تحریک لپاره د چسپی وړ وي، زه باور نه لرم چې هغه چوکاټ نه هغه ټایم زماني فریم ورک چې دی غوړي پر ټایم کوي چې هغه دی بیا دومره ډیر معقول وي چې په خپل وخت عملي شي.
د اعتماد سازۍ مسله تاسو یاد کړله، اوس په کوم حد کې دی؟ آیا افغانستان ته اوس لازمه ده چې بیا هم یو ځل بیا پر پاکستان باندې چې تل ورباندې انتقاد کېږي چې د وسله والو مخالفینو ملاتړ کوي بیا هم اعتماد وکړي؟ یعنی دا ځل څه ضمانت موجود دی چې دا هېواد د چین او امریکا د ګډون باوجود بیا هم صادقانه همکاري وکړي؟ وکړم تاسو داسې څه در کړی د پاکستان خوا څخه؟
ښه، حالات خو ډېر بدل شوي دي. هغه غونډې چې په اسلام آباد کې او کابل کې ترسره شولې، له داخل د غونډو نه داسې څرګندېږي چې پاکستان دا ځلې په نسبتا صادقانه ډول باندې واړي چې د همدغې تګلارې یا د روډماپ سلسله کې همکاري وکړي. نسبت د پخوانی په کلوړو کې بدلون محسوسیږي.
یعنی فکر کوي الله ته د بدلون سره د پاکستان په کلوړو کې په سبا یې سودګې چې بل اخر پاکستان حاضر شي.
هغه دا چې دا موجوده نظامي بحران نوی وزیر شه افغانستان ته ډیر زیات ضربې وارد کړلې، بلکې پاکستان ته هم په دې اوس وختو کې سختې غمیزې را وړاندې کړلې. لومړی په پېښور کې په یو مکتب باندې حمله کېدل، دوم اوس په چارسده کې په یو بل کالج باندې حمله کېدل، او هلته کې ځوانان له منځه تلل. دا ډېر داسې غمیز وي چې د پاکستان په سیاست کې هغه ټرنینګ پوینټ د بدلون یو نقطه په پالیسی کې چې تر یو حده پورې ډېر بدلون پکې راغلی ده. نو هم د پاکستان حکومت هم امریکا او چین غواړي چې نور د طالبان اسلام تحریک پای په افغانستان کې د سیاسي پروسې سره یو ځای شي.
کراسو بیرته خپل داخل ته د افغانستان حکومت او بلخره د سولې عالی شورا ته په ځانګړې توګه تاسو څو ځلې په عامه غونډه کې داسې ویلي دي چې د سولې د عالي شورا ترکیب باید بدل شي، او کومه تګلاره چې دی یا کوم سیستم چې دی دا باید بدل شي. واقعاً څه مشکلات دي د سولې د عالي شورا په ترکیب کې یا په دې کړنلاره کې چې ساس په نظر تاسو ورسره راضي نه یاست یا د پام وړ نتایج مونږ د ترلاسه کړي؟ څه مشکلات تاسو ویني په سولې په شورا کې؟
کومای خو موجود ده د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې. تر اوسه پورې جناب صلاح الدین ربانی د سولې د عالي شورا د رئیس په حیث باندې هغه دا مقام پرې خود له هغه وزیر خارجه سو وزارت خارجه ته لاړ، له هغه را په دې خو باندې د سولې عالي شورا رئیس نه لري. ورسره ورسره د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې ډېر داسې آزاد چې هغه ډیر مفید نه دی وخت سوي لپاره د سولې د عالي شورا د سولې د پروسې لپاره. نو جناب ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی په وروار باندې وعده کوي، ژمنه کوي چې موږ به د سولې د عالي شورا رئیس ټاکو، ورسره ورسره به په دې کې بدلون رامنځته کوو، یو میکانیزم به ورته جوړوو. دغسې اغیزمن او مؤثر میکانیزم چې د سولې عالي شورا وکولی شي د هغه په چوکاټ کې د نینی د وسله والو مخالفینو سره د افغانستان د ملي منافعو په چوکاټ کې د نینی مذاکرات وکړي. دا تر اوسه پورې د ژمنې د وعدې په حد کې پاتې شوې ده، په عملي ډګر کې تر اوسه نه ده عملي شوې. اوس موږ امیدونه پیدا شوي دي، په دې تېره اونۍ کې موږ د جناب ولسمشر سره په دې لړ باندې لیدنې کتنې لرلې. هغوی ژمنه وکوله چې دغه وعدې به زه زر تر زره پلي کوم. موږ هم لږ امیدوار یو چې ډېر ژر به د سولې د عالي شورا لپاره کوم رئیس تعین شي، او په دې جوړښت کې به یې بدلون راشي، څه میکانیزم کې به یې تغیر راشي، یو مؤثر ډول باندې به څه د روغې جوړې پالیسي وي مطرح شي، خصوصا په ځانګړې توګه کله چې روډ میپ یا نقشه لار تکمیلي شي. نو زموږ به هیله دا وي چې د دغې تګلارې د پلي کېدلو ټول صلاحیت او اختیار باید د سولې د عالي شورا سره وي. سولې د عالي شورا باید په ډېر غټ صلاحیت او قوت باندې د سولې
د مذاکراتو دغه بهیر مخ باندې بوزي.
اوس پینې د لازم صلاحیت نه لري یا حکومت څه مداخله کوي که څنګه تاسو راځي نسته د حالت څخه؟
که څه هم د سولې شورا تر اوسه پورې په ټولو مذاکراتو کې داخله ده، د تیر جولای په مذاکراتو کې د سولې د مذاکراتي ټیم مشري اجسر الدین محمد کولای چې د سولې شورا یو غړی دی، د اسلام آباد او د کابل په دې موجوده نږدې ناستو کې د سولې د عالي شورا احزاب کې وجود درلود، هم یې خپل نظریات وړاندې کول، هم یې د هغوی نظریات موږ ته انتقال کړل. تر دومره حده پورې ده ولې په بشپړه توګه تر اوسه پورې دغه پروسه د سولې د عالي شورا د چوکاټ نه په مخ باندې نه ده بیولې سوي، چې دا هغه نقیصه ده چې پخوا باندې هم د سولې د عالي شورا مؤثریت او اغېزمنتوب ته نقصان رسولی ده، او اوس هم په دې توګه د سولې د عالي شورا هغه مؤثریت ته نقصان رسوي.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه مجاهد صاحب غواړم وپوښتم چې واقعا که چېرې د سولې د خبرو په نتیجه کې یو تعداد وسله وال مخالفین راځي د حکومت سره یوځای کېږي، بالاخره سوله کوي، یو تعداد یې نه کوي، یا ځکه چې طالبان هم اوس په څو ډلو باندې ویشل شوي دي، عمدتاً په دوو ډلو باندې، فکر کوي په داسې حالاتو کې دا پروسه د سولې موږ تاسو کامیابه ګڼلی شو، ځکه چې نوره ډله به بیا هم خپل وسله وال مخالفت ته دوام ورکوي یا په یو نوم په بل نوم باندې؟ فکر کوي په داسې حالات کې دا د سولې خبرې واقعا بریالۍ ګڼلی شو؟
ښه، د افغانستان حکومت خو به کوشش کوي چې د ټولو وسله والې ډلې د افغانستان په سیاسي پروسه کې راښکیلې شي او رایوځای شي. نه باید موږ هغه غلطي بیا تکرار کړو کوم چې په بن کې ترسره شوې وله، چې د طالبانو اسلامي تحریک او حزب اسلامي د حکمتیار صاحب د سیاسي پروسې نه د باندې پرېښي ولو، او هغه ته یې په کمه سترګه باندې کتلي وو، چې نن متاسفانه موږ په افغانستان کې په زرهاو معصومې چهرې له لاسه ورته ورکړې دي. افغانستان د پرمختګ د بهیر نه ډېر وروسته پاتې سوی دی، نو زموږ به کوشش دا وي چې ټولې وسله والې ډلې د مذاکراتو په دې پروسه کې شاملې شي. همچنان د طالبانو د اسلامي تحریک نه به موږ غوښتنه دا وي چې دی د یو واحد قیادت له مخې مذاکراتو میز ته راسي، او خپل وړې وړې ډلې ټولې په خلا کې، او د دې په مابین کې دا اوس هم د پخلاینې ډلې د علماو کار کوي چې دې سره متحد شي. خدا به زموږ هڅه وي، خو که ممکن نه وي، انګریزي کې مثال د سمتنګ از بیټر دن نتنګ، که یو څوک هم یو ډله دوه ډلې هم د افغانستان له دولت سره په سیاسي پروسه کې یوځای کیږي په عادلانه ډول باندې، دا به د افغانستان د خلکو په ګټه باندې وي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ چې موږ ته وخت راکړئ.
تاسو نه مننه، مهرباني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.